Vagini. پیل په خبرونو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتي چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي. یو شمېر دغو بندیانو د آزادې اروپا مشال اډو سره په خبرو کې وویل ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. په کراچۍ کې د سپتمبر له 9 راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستون کې نن یوې بمی چاودنې د پخواني سناتور حافظ حمدالله په شمول 8 کسان ژوبل کړي دي. حافظ حمدالله د جمعیت علما اسلام فی ګوند لوړ پوړی غړی دی. د مستونګ پولیسو په یو بیان کې ویلي د حافظ حمدالله کاروان له کوټې څخه د مستونګ پر لور روانو چې د چوټو پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځید. د مستونګ انتظامی مشر عبدالرزاق ساسولی رسنیو ته ویلي دي چې ټول ژوبل کسان د مستونګ مرکزي روغتون ته لیږل شوي دي. دا زیاتوي چې د حافظ حمدالله روغتیایي حالت له خطره بهر دی او تر لومړنیو طبي مرستو وروسته کوټې ته لیږدول شوی دی. پولیس وایي تر اوسه د چاودنې علت نه دی معلوم، خو زیاتوي چې سرتیروی په سیمه کې پلټنې پیل کړي. د مستونګ د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د ناروې د کډوالو شورا رئیس وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اصولو او د بشري حقونو لپاره د مبارزې په خاطر د نورو بهرنیو ډیپلوماټانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده. یان اګلند تیره ورځ په خپله ایکس شبکه کې لیکلي افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو موجودیت د بهیر د څارنې او د بشري مرستو په رسولو کې ګټور بولي. او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په وروستیو سیلابونو کې د ورکو شوو کسانو شمېر 10,000 تنه اعلان کړ. د درنی ویجاړ شوي ښار اوسیدونکي پرون د خپلو ورکو شوو خپلوانو په لټه کې وو. د دغو سیلابونو په پایله کې تر اوسه د 1500 کسانو د وژل کېدو تایید شوی، خو ویره ده چې د تلفاتو شمېر به زیات شي. په مدیترانې کې د تېرې یکشنبې په شپه توپان د لیبیا په ختیځو برخو کې د سختو سیلابونو لامل شو. د اوبو د بندونو د نړېدو له امله د درنی ښار تر ټولو زیات زیانمن شوی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته به د نوریاس نوری په کوربه توپ ازادي په سپو کې پروګرام مهیروي.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
زما نوریاس نوری نیکی هیلی و منعی د تورخم دروازه له نهو ورځو راهیسې تړلې ده. د پولې د بندېدو په لومړیو ورځو کې ویل شوي چې سلګونه کسان په خوراکي او نورو په تېره تازه میوو بار سلګونه لارې بندې پاتې وې چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اوس د تورخم دروازې دواړو غاړو ته دومره ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کېږي. دغه دروازه د تېرې چهارشنبې له ورځې وروسته له هغې تړل شوې چې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب پوله ساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. کابل او اسلام آباد د برید ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو حکومت ویلي چې سرحدي ځواکونو په سیمه کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې او پاکستاني چارواکي بیا وایي چې پولې ته څیرمه افغان لوري ناقانونه ودانۍ جوړولې او د دوی پر ځواکونو یې لمسوونکې ډزې وکړې. په دې نښته کې دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د تورخم پر پوله راپورته شوې کړکېچ سره هم مهاله روانه اونۍ د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم ویلي چې په دې هېواد کې د افغانانو د نیولو لپاره چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري اقدامات پیلوي. له سند ایالت راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 300 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هېواد کې نږدې د ناامنۍ د هرې لویې پېښې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو اچولې او هغوی د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان د خپل امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او د ملامتي ګوته د نورو ته نه نیسي. دغه وضعیت به راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري، له اقتصادي پلوه به دواړه لوري څومره زیانمن شي، دا او ځینې نورې پوښتنې نن د ازادي په څپو پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو میلمانه رابللی د سیاسي چارو شننکه افراسیاب خټک د افغانستان سوداګری د خونې مرستيال یونس مومنت د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد درې وړ میلمانو ته خراغ لاست وایو تخنیکی همکاروي چې ګمانم درې وړ میلمانه د ټلیفون لاره را سره وصل شوې دي. لومړی به خټک صاحب تاسو در شو، افغان طالبان وایي چې د تورخم پوله پاکستان خلاصوي که خبره داسې وي، د پاکستاني چارواکو استدلال څه دی یا له مقابل لوري څه داسې مشخصې غوښتنې لري؟
تشکر. تاسو ته هم سلامونه احترامونه وړاندې کوم، تاسو میلمنو ته هم سلامونه او هرکلی وایم، او اوریدونکو ته هم احترامونه وړاندې کوم. عرض به دا دی چې پاکستان حکومت همیشه د تورخم دا سرک چې دی دې څخه په افغانستان باندې د فشار اچولو وسیلې په توګه دې نه کار اخیستی دی، او همیشه دا یعنی اوس نه ده، یعنی پنځه اویا کالو شو چې تل دې داسې کړي دي. او دویمه خبر دا ده چې طالبان او پاکستان حکومت خونډیوالان دي، خو دا دوی زور دی عامو خلکو نه وباسي چې څوک تداوی ته راځي، سوداګرۍ ته کارونه لري، میوې هغه راوړي دي، هغه خرابېږي لاره کې. نو هر پاکستان سره ته څه استدلال نشته، دوی خو د پاکستان چې کوم ویان دي یا د کوم خلک چې خبرې کوي میډیا سره، دوی حکومت خلک دا خبر وایي چې د چترال کې چې حمله شوې ده په یو لحاظ دا د هغې عکس العمل دی، او وایي چې دوی ولې ټي ټي پي ته مخه نه ده نیولې. په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان د جنرالانو پروژه ده، او دا ټي ټي پي د هغې برخه ده، داسې دوه سازمانونه خو نه دي، یو سازمان دی. منتها په دوی دا باندې ګوري او د خلکو ته دا وایي چې دا د مونږ عکس العمل ښکاره کړی دی، مګر په داسې حال کې چې تاسو یو بل مستقل هیواد چې تاسو منئ د هغې استقلال، نو بیا څنګه کولی شي چې هغه سره د مثلا د هغه تجارتي لارې بندې کوي او عامو خلکو د وګړو لارې بندې کوي، حکومتونو سره چې څه کوي یا طالبانو سره چې څه کوي، تاسو خپل دیوانان تاسو سره پوهیږئ. خدا ده چې دا لارې بندېدل بیخي نغروا کار دی، غلط کار دی دواړو طرف خلکو ته، او دا خصوصا یعنی بیا د پښتانه یا افغانان چې دواړو خواو ته د ډیورانډ کرخې پراته دي، دوی ته د دې کرخې ناولیتوب دې سره ښکاره شي چې دا څومره ناولي کرخه ده چې د استعمار د تلو نه پس هم دې نه اوس پورې استفاده کیږي د خلکو په ځان.
مننه خټک صاحب، بیا به هم په دې اړه د تاسو نظر واخلو چې تاسو ویلې د پولې دواړو غاړو ته د ولسونه دغه لارې بندې دوه ډېر زیانمن کړي دي. په تېره بیا پاکستاني ملت پال سیاستوال هم مهم رول لوبولی شي په دغسې شخړو کې چې کله رامنځته کېږي، دوی تر اوسه پورې څه کړي دي؟ د تاسو نه به وروسته بیا په دې اړه وپوښتو. خو رازو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستيال یونس مومند خبرونه ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې خټک صاحب وویلې، دواړو لورو ته زیانونه اوښتي دي. په تېره بیا سوداګرو ته چې په تازه او نورو میوو لار بار لارې بندې دي، د غستونزې د هواري لپاره د پاک افغان د سوداګرۍ د خونې مرستيال خانجان الکوزه هم د یو پلاوي په مشرۍ د پر یو پلاوي په ترکیب کې پاکستان ته تللی، وغه ویلي چې خبرو کوم نتیجه نه ده ورکړي. څومره زیانونه اوښتې دي ستاسو هغه د اټکل له مخې؟ بله مومن صاحب، تاسو زما غږ اورئ؟
السلام علیکم. السلام علیکم
استاد. بله وعلیکم السلام مومن صاحب، پوښتنه مو واورېده.
بله پوښتنه مې واورېدله. زه خپل نیکی سلامونه تاسو ته استاد ته تلویزیون محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاسو راځي چې در دې مال پر تاسو هم په خیر او ښه ورځ مو تیر کړی وي، او شمه شامل کړئ او تاسو درون میلمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان او پاکستان کوایو کنوایو ډیر ګډ سرحد لري او ګډ مشکلات هم لري. زه په خبره چې اوس ما سم تقریبا دري اته تلویش کاله تر رسیدي ته وخت مش پر شو په بد په دې دغه لار بند لار الهاسو تقریبا تر داوود خان وخت راوخه، کتری کې وخت راوخه، امین وخت راوخه، ببرک راوخه، نجیب راوخه، بل حکومت را واخې دغه یو دوه کال کې دا یو کال یا یو نیم کال موږ یو لږ داسې د آرام سه اخیستی وه چې په لاره کې کوم مشکلات نه وه، څه نه څه کوچني مشکلات چې به راتلل هغه ډېر خلاصولی. د دې پلم لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه، هم سوداګر متاثره دي د داسې یو عمل څخه چې هغه دومره سزا ورکولو د دواړو غاړو ولسونه تجاران فیصله ده. تجارت په باره کې زه خبرې کوم چې دا یو د افغانستان اقتصاد هم یو نوپای اقتصاد دی او د پاکستان اقتصاد تاسو ته معلوم دی چې په څه حالت کې دی اوس. د دې اقتصادي هغه موجوده حالت ته په کتو سره لازم نه و چې دغسې یو اقدام وسي چې مکمل لاره بنده سي، د دواړو ملکو تجارت ته دې تاوان ورسیږي، د دواړو ملکو
مومن صاحب دغه تاسو چې وایئ چې دواړو لورو ته زیانونه رسي، که چېرې چارواکي پوه وي د پاکستان لوري او د افغانستان، طبعا طالبان وایي چې دا دوی ګرم نه دي، البته مقابل لوري دا لاره بنده کړې ده.
زه به خپلې خبرې خلاص کړم، بیا که تاسو سوال وکړئ. سوداګری ته، زراعت ته، صنعت ته، ټولو ته، یعنی د دواړو ملکو سخت ترانسپورټیشن ته سخت تاوان رسېدل دي. فرفوله خلک، غریب خلک هلته کار کوي، تقریبا هلته د یوې ګولې ډوډۍ دپاره کار کوي، دوی دا ګوله ډوډۍ پر ودرول. یقینا نه د افتاپ په تړون کې شته، نه د سافتا په تړون کې شته، او نه د سارک چې موږ او دوی د سارک هیوادو سره غړي. همیشه چې موږ او پاکستان خلک سره کښینو، افغانستان حکومت او پاکستان حکومت چې موږ د سکتور په باره کې په میټینګو کې اشتراک کړی دی، په جلسو کې مو اشتراک کړی، دا وایي چې موږ د افغانستان په پیشرفت خوشحاله یو او افغانستان وایي چې موږ د پاکستان په
پیشرفت. دا خو درسته ده مومن صاحب، دا درسته ده. بله دا درسته ده، دا لومړی ځل نه ده. تاسو هم د دغه خونې ډیر وخت مسئول پاتې شوی وی، له دې مخکې هم ډیر ځل لیدل شوی چې کله په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د ټولولو راټولولو وخت رارسېدلی دی، له پاکستان سره پوره تړل شوی ده په یوه پلمه یا په بله پلمه. ولې دغه ستونزه نه حل کیږي؟ ولې سوداګري، تجارت، د خلکو تګ راتګ له هغه نور سیاسي وغو نه جلا کیږي؟
پیکر کوم چې دلته یو ډېر مهم تعهد وجود نه لري، خصوصا د پولي اخواته په دې خاطر تعهد وجود نه لري چې همیشه تقریبا درې میاشتې د مخه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر سفر کړی و، پرته تعهد ته کول ته و چې نه به ستاسو ترانزیت ته نور تاوان وي، نه به ستاسو تجارت ته نور تاوان وي. موږ یو تاسو تقریبا تېره هفته یا پنځلس ورځې د مخه ولیدله چې د ازبکستان وزیر ترانسپورت رالی او د سرحد څخه لیدنه وکړه. موږ غواړو چې افغانستان په یو ترانزیتي ملک بدل شي. تقریبا یوازې د آسیایي میانه یو ملک تقریبا د کال 2 میلیونه ټنه پنبه جنوبي آسیا تور کوي. موږ غواړو چې دا لارې استعمال کړو، مګر دا چې نه کېږي. زه فکر کوم چې یو قوي تعهد په دې کې وجود نه لري. پاکستان ته پکار وکړه داسې مشکل هم پېښ شوی وایي، یو درمګړي زموږ تجارت ته باید دی باید پام سایتوب کې خو مینوال دا دی ټول دنیا کې موږ هم سایګان وینو، داسې ستونزې په بعضې مملکتو کې منځته راځي، ټول ملکونه هم سایګان لري، مګر دومره جدي ستونزه دا باید د میز له لارې حل شوی وای. تجارت ته باید تاوان نه وای رسېدلی، زموږ خلک یې تاوانیان کړل، زموږ تجاران تاوانیان شول.
بله مننه مومن صاحب،
موږ وته دا یو خبر هم پاته د ورور نو خبرته پریږده، که مور غواړي خبرته پریږده او کني بیا نو چې تاسو خپل خبرې کوي. تاسو زموږ نور بندرونه تقریبا کبولدک دی، که غلام خان دی، انګور اډه د پراغه باندې اوس موږ کاروبار تقریبا نورمال شکل شروع کولی. تورخم بندر زموږ لپاره یو ډیر مهم بندر دی، د جلال آباد لپاره، د پېښور لپاره، زموږ زیاتره ترانزیت پر دې باندې راځي. د ترانزیت کې زموږ پر وارداتي ترانزیت باندې هم ډیر مشکلات دي.
مننه مومن صاحب، خبرې په یو کو مختلف اړخونه لري. د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد هم را سره وصل دی. همدرد صاحب، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست. اتمن د دوړو میلمنو څرګندونه به مو اوریدلې وي. دغه شخړه چې رامنځته شوې ده، فکر کوي چې دومره لوی بود درلوده چې نه ورځې د لاره دغه تورخم دروازه وتړل شي، او که تر شا یې ځینې نور عوامل پراته دي؟
نوری صاحب سلامونه تاسو ته، صدرمن خټک صاحب ته، مومن صاحب ته، تاسو خبرمنو اوریدونکو ته. د دې پوښتنه نه مخکې که اجازه وي چې لاندې په دې عواملو باندې پوښتنه وکړم. خبره ولې دې ته راورسېدله دومره سرګرمي؟ ولې د ده داسې یوه حکومت چې دوی ملاتړ کاوه یا حداقل د دوی لخوا نه رامنځته شوی دی، د داسې حکومت سره د دوی مشکلات ولې تر دې حده پورې را رسیږي چې اوس موږ وینو تقریبا د دښمنۍ وخت ته رسیدلی دی. خبره دا ده چې یو خو موږ د پاکستان سره دغه تاریخي مشکلات لرو، حقوقي مسایل لرو، ځینې نور مسایل شته دي چې په تاریخي لحاظ باندې د کوم وخت چې پاکستان جوړ شوی تر ننه پورې دا د پرزي کرښې په اوږدو کې موږ د دوی سره مشکلات درلودلي دي. حتی د کونسلګرۍ تر سوځېدلو پورې لا خبره رسېدلې د سردار محمد داود خان په وخت کې. خو اصلي مسله دا ده چې په دې اخري باندې بحث وکړو چې کله امریکایانو تصمیم ونیو چې د افغانستان نه ووځي، نو په دې خبره باندې د پاکستان نظامیان پوه شول، ځکه ټول واک په پاکستان کې د نظامیانو سره دی، سیاسي خلک راوستل کېږي او بېرته ایستل کېږي. نو نظامیانو تصمیم ونیو چې د دې تغییر دپاره داسې یو راډیکال خلک رامنځته کړي. نو مغه وو چې دغه ټوله پروژه جنرال حمید ته ورکړل شوله او جنرال حمید به په پاکستان کې کار وکړي، عمران خان قدرت ته ورساوه. دغه راډیکاله کړۍ په خپله د په آی اس آی کې موجوده ده، دا د جنرال ضیاءالحق د وخت نه تر اوسه پورې، کله د کرنل امام او کله د حمید ګول او کله د فیض حمید په شکل باندې را څرګندېږي، او دا ډېره غوښنه او ډېره قوي کړۍ ده په خپله په آی اس آی کې. نو دوی کوښښ وکړ هغه تغییر چې په افغانستان کې راغی د امریکا سره معاهده، او دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې په خپل دغسې یو قدرت ولري، او دغه خلک چې وسله اخیستي و تر یو حده پورې راولې په دې مناطقو کې ځای په ځای کې، یا دغه مناطق ورته وروسپاري چې دوی په خپله پیغې قانون پلی کړي. د څو وخت د عمران خان په وخت کې چې خبرې وشولې، فیض حمید چې کابل ته ولاړ چې د دوی سره کتلي وو، بیرته د دوی راستنېدنه او په هغه ځایونو کې هغه د شریعت په نامه باندې د قانون د پلي کېدلو خبره ورسره شوې وه. لیکن دغه مسایل چې وو بیا ځکه دا یو پروژه رامنځته شوې وه، عمران خان حکومت ایسته شو او هغه جنرالان چې دغه حمایت یې کول هغه ایسته
هم تر څکل د خبرې را سره را لاندې کې، ځکه چې نور میلمانه هم شته. راستو دغه اصلي قضیه ته چې
کله چې دا خلک سره ایسته شول، اول ته قدرت ته طالبان رسیدلی وو، د دې تر مابین ترنګلتیا زیاته شوله. کله چې د پاکستان د دی پاوز هغه کړی د طالبانو نه د ټي ټي پی د مشرانو وختونه وکړله، نو چون چې د ټي ټي پی دا غړي جنگیالي شل کال دوی سره وګه په وګه جنگیدلی وو، د دوی په خلاف باندې اقدامات، یعنی د مشرانو په خلاف باندې اقدامات نه کېده، لیکن د دوی ځینې کمانډاران چې دی هغه په افغانستان کې ترور شو، الله او بدون د شک چې یو څه همکاري ورسره موجوده و. نو په دې اساس باندې څنګه کې اورست تر بل ډیره شو ده، او حالت دې تر اوسه چې دا په دې دوه کلونو کې تقریبا دا څوم ځل دی چې د دې د سپین بول دکنه او د تورخم نه په ځانګړي توګه د فشار په توګه باندې استفاده کیږي. او نه تنها دا، بلکې زموږ مهاجرین چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې دي، غیر نه هم د فشار د ابزار په توګه باندې استفاده کیږي، او کوشش کوي چې خپل غوښتنې په دې چارواکو باندې چې هر څوک په کابل کې دی پیغه باندې
وکړي. خاتک صاحب، لکه څنګه چې هم در صاحب مرته اشاره وکړل، پاکستان اکثرا مخکې هم دغه سي وسیلې کارولې دي په یو ډول نه یو ډول. پاکستان د څه شي په لټه کې ده؟ هغه د اسلام آباد اړیکو تک راشو د تیرو شلو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې د غرب ملاتړي حکومت او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، ویل کېدل اسلام آباد کلک ملاتړ کوو. اوس له طالبانو د دوی غوښتنې څه دي، او آیا طالبان د دوی غوښتنې نه مني؟
ارزاده چې پاکستان د طالبانو مرسته دي پر نه کوله چې خارجي قوتونو سره هغه وجنګيږي. خارجي قوتونو پاکستان کې او طالبان پاکستان کې دلته نه جنګېدل، جنگ د پاره په دواړه تل افغانستان ته. ارزاده چې دې لپاره طالبان مرسته کوله چې دی افغانستان خپل پنځمه صوبه غني او تحت الحمايه سیمه یې جوړول غواړي، د لاس لاندې سیمه لکه انګلیس چې امیر عبدالرحمن وخت کې کړی و. نو دا داسې نه ده، پاکستان پالیسی د افغانستان باره کې پالیسی ډیره ناقصه غلطه پالیسی ده، او دا ټول جنجال د دغه پالیسی په عمق کې دی، ژورتیا کې دی. او بده برخه افغانستان کې حکومتونه په دې خبرو نه پوهیږي، او هغه دا خیال دی چې پاکستان به دوی سره خبرې وکړي او دا به کې داسې دین نه کوي دی.
یعنی ستاسو په نظر خټک صاحب، عمق د ستراتیژیک د پاکستان د افغانستان په وړاندې لدې پرته چې په افغانستان کې څوک قدرت رسیږي، د هغوی هغه عمق ستراتیژیک ثابت د بدلیږي نه؟
بالکل دوی اوم کې ستراتیژیک دی ته وایي چې دوی به افغانستان سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی خپل یو ایالت سره کوي. مثلا یو بین الاقوامي معاهده ده ترانزیت ٹریډ یعنی ترانزیتي تجارت، هغه معاهدې له مخې تاسو سړک څنګه بندولی شئ؟ یو بل هیواد مستقل هیواد ته څنګه سړک بندولی شئ؟ خو سړی د خپلو ایالتونو سره کوي چې زور ورباندې کوي، یا مستعمرې وي یا لاس لاندې سیمې وي، هغو سره داسې کولی شي. دوی افغانستان سره مستعمرې خونه سلوک کوي. تاسو وګورئ د افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې نیولي دي، څونه خلک، ښځې، ماشومان، بوډاګان، یو ناروا ظلم یې هغوی سره شروع کړی دی. په داسې حال کې چې مهاجرینو سره دپاره دنیا کې قانون موجود دی، مګر دلته قانون نشته. دوی غواړي چې د افغانستان د خلک وزبیخي او هغوی د سر نه د استقلال د ازادۍ سودا وباسي، او هغوی دې ته مجبور کړي چې د پاکستان یو تحت الحمایه سیمه یا لاس لاندې سیمه چې دا حیثیت ومني. هغه هدف دا دی.
خټک صاحب، مننه. تاسو ډیر وخت نه لرئ چې موږ سره اوسېږئ. دغه بل پوښتنه مې هم کوله چې په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو دریځ څه دی، د مشرانو دریځ څه دی؟ کله چې دغسې لار بندېږي، زیان خو ولسونو دواړو پولې غاړو ته رسېږي، او دوی هم د ولسونو د غم لپاره ټټر وهلی دی، مبارزه مخته وړي. دوی څه رول لوبولی شي په دغسې حالت کې؟ او که دا یوازې اسلام آباد کې هغه چارواکي دي چې هغوی تصمیم نیسي چې پوله باید وتړل سي، پوله باید خلاص سي، څنګه؟ مثلا د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت په دې کې رول لري نه لري؟
په ملیګرا ګوندونو کې چې کوم اصلي ماهیت نه ملیګرا دي، هغوی د دې غندنه کړې ده، د دې غندنه کوي، او د دې پرانستنې غوښتنه یې کړې ده سمدستي، او دې باره خلاف کمپین چلولې دي. تاسو ګورئ د پی ټی ایم کسان په بندیخانو کې دي، علي وزیر او نور کسان په جیل کې دي، محسن داوړ د دې خلاف आवाज اوچت کړې دي. د عوامي نشر ګوند زرې مشرانو سردار حسین بابا کوم په دې باره کې خبرې کړې دي چې دا پرانستنې دا غلط خبره ده. نو دلته کې خدا دلته انتخاباتو خبرې دي. پاکستان کې د خپل جنجالونو دومره ډېر دي چې سړی چې یوې ته لاس نیسي بل نوی جنجال را ورس پیدا کی. نو خدا دې چې ملیګرا خلک په دې خپه دي، په دې بندیزور خپه دي، او د خلکو په زورولو خپه دي، افغانانو په زورولو خپه دي. خدا خبر ده چې پاکستان کې خپله ما دا ته چې دا دی د پاکستان کې دنه اوسېدل کې پښتنو حالت هم خنه دي.
بله بله، خټک صاحب غږ مو لکه چې پریشو. مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو ته به بیا درشو. داسې ویل کېږي چې پاکستان ښایي دا اقدام د دې لپاره کړی وي چې سالنګ بند شوی دی، د مرکزی آسیا له هیوادونو سره ترانزیتي لاره، هغه څه چې پاکستان کوم اموال دغې لارې انتقالول هغه بند شوي دي. نو داسې ویل کېږي چې ممکن دا لاره په دې خاطر هم تړلې وي. څه مو اوریدلي؟
دا څه دی چې تاسو ته به تر معلومه ده چې تقریبا سم د وړاندې دي د نن څخه تقریبا دوه میاشتې مخکې د سالنګ پر لوی لار باندې د بیا رغونې کار شروع شو، او دا د بیا رغونې کار په ډیر یو فوق العاده شکل سره د افغانستان د ډیرو معتبرو شرکتونو لخوا څخه پر هغه باندې کار شروع دي. د دې لپاره لازمه ده در هغه وخت پورې چې د لار په اساسي ډول د یوې خوا ژمې ژر راځي او د سالنګ هوا ته استعمال مېده، هلته اوس د هوا درجه ډیره سړه ده. نو په لحاظ دا سالنګ د افغان سوداګرو په موافقه باندې دا بند شوی دی، او بله لار چې د شیبر لار ده هغه لار شروع ده، او بله د خواک لار چې ده هغه هم دواړه شروع ده. یوه لار په پنجشیر وتلې ده، بله لار د پروان سره وتلې ده. چې دا لار اوس یعنی د پر بامیانو باندې تیریږي، هغه لار اوس په نورمال ډول کار کوي. په دې کې زموږ یو غټ ټانکر موټران چې دي هغه اوس موږ تقریبا د تورغونډۍ ګمرک چې دي هغه د ګمرکات سره مشوره شوې ده. د کابل ټوله هغه د سوانګ ټوکې شي چې دي هغه هم د تورغونډۍ د لارې هم د دې لارې انتقالېږي. ان شاء الله څه خاص مشکل د لارې په دغه کې هیڅ نشته. هم ترانزیتي هم مال تللی شي، صرف تقریبا څلور ساعته یا پنځه ساعته شاید اوږدوالی ولري، یا درې ساعته پورې. نور ان شاء الله په دې لارې کې څه خاص مشکل نشته. پر لار باندې یاند روان ډېر په ډېر نورمال ډول روان دي.
مننه. هم در صاحب مخلي چې تاسو در شو خټک صاحب ډېر وخت نه لري. یو پوښتنه له خټک صاحب نه کوم. خټک صاحب زما غږ به اتمن اوري. دغه لفظي ناندري چې اوس پیل شوی دی تقریبا بیرته هغه وخت دایي کوي چې مخکې په افغانستان کې پخوانی حکومت حاکم و. اکثرا په افغانستان کې به چې کومه خونړۍ پیښه کېدله یا نور ملامتي به یې په اسلام آباد باندې اچوله. اوس تقریبا دا لوبه بدله شوې ده. اوس له اخوا هر د ناامنۍ پیښه چې کېږي په یو ډول د ملامتي ګوته طالبانو ته نیول کېږي.
دغه لوبه کوم دوام راوړی شي، کوم نتیجه ورکولای شي؟
او جی، دا لوبه اصل کې د دې ابر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده، یو طرف ته امریکا، برتانیا او ځینې غربي هیوادونه دي، او بل طرف ته چین، روس او ایران دي. دې منځ کې د سیمه کې شخړه ده، سیمه کې د انحصار، سیمه کې د غلبې هجمونی جګړه ده. نو په دې کې پاکستانی جنرالان هم لوبه کوي، خدای غواړي چې دواړه طرف نه لوبه وکړي، هم امریکای سره خپل مناسبات وساتي، هم چین سره وساتي.
خټک صاحب، دلته بخنه غواړم، خټک صاحب، دلته تاسو د سیمې ویلې، د ابر قدرتونو ویلې، د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیر کرندکر پرون له موږ سره یو ځانګړی مرکه درلودله. هغې هم ویلې چې واشنگټن ډېره هڅه کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ اړیکې پیاوړې وي. دلته به د دې دغه واورو بیا ستاسو تبصره غواړم پرې واخلم.
So it's important that relationships in Kabul and Islamabad become stronger than they are.
لنده ترجمه کوم دا وای چې دا ډیره مهمه ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکه له غوڅه چې اوس د پیاوړي شي، خو پاکستان په اوس وخت کې لډیرو ننګونو سره مخامخ دی. د اقلیم بدلون، اقتصاد، سیاسي وضعیت چې ډیر پیچلای دی او دې ته ورته دا وای چې دوی دې ته التیا نه لري چې د افغانستان له خاورې هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شي. وایي موږ له پاکستانیانو سره منظم په تماس کې یو تر څو دا مسله یقیني کړو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره هر هغه څه چې په وس کې دي ترسره کړي، تر څو له کابل سره ښې اړیکې ولري. دا د کرندکر نظر او تیره ورځ د واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په ورته دریز باندې ټینګار وکړ. واشنگټن لیواله دی چې اسلام آباد او کابل کې واکمن طالبان کې اړیکې سره ولري.
ارزاده چې دا خو رسمي خبرې دي، مګر دی دام غواړي چې طالبان او جنرالان دواړه د امریکای لوري ته ودرېږي او د چین نه لرې شي، او چین غواړي چې دوی د چین لوري ته ودرېږي او امریکای نه لرې شي، ځکه چین پرون خپل سفیر طالبانو امارت ته لیږلې دي او غتی اسناد وړاندې کړي دي. نو دا شخړه د هغې منځ کې ده، او جنرالان هم په دې خبر دي، طالبان هم په دې خبر دي. نو دا یو بل سره لفظي ناندری چې کوي، دا دوی پوهېږي چې اصل لوبه څه ده. خو دا خلکو ته چل جوړ کړی دی، پاکستان کې چې کوم پښتانه افغانان اوسي او چې افغانستان کې کوم خلک دي، ته چل جوړ کړی دی. مشکلات خو خلکو ته زیږي، یو بل سره دی. دلته طالبانو جایدادونه دي، کورونه دي، هغې خو څه ضرر نه لیدلې، او هغې ته خو څه مشکل نشته. خو مشکل خو عامو خلکو ته شته، تداوی ته راځي، دلته تحصیل ته راځي، معرفو ته، کاروبار ته راځي، تجارت ته راځي، هغوی ته مشکل جوړ کړی. یا دلته مهاجرین دي، غریب بیچاره مهاجرین، هغې سره ظلم زیاتې روان دی. نو ارزای چې دا طالبان او هغه د لوی لوبه کې جنرالان پاکستانی شریک دي، طالبان هم شریک دي، هغه هم امریکې نه کسوړې اخلي، دوی هم چین نه کومکونه اخلي. مګر اصل خبر دا ده چې لوبه بیا یو قسم ته لکه شوروي اتحاد خلاف یو کمپین د مغرب لخوا نه شوی و، دغسې کمپین یو ځل بیا د چین او روس خلاف دلته راغلی دی، او د دې زور چې دی هغه زمونږ خلکو نه وباسي.
مننه. بلې خټک صاحب، کور ودان، ګمانم چې تاسو نور وخت مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی افراسیاب خټک کو چې تر اوسه زموږ په خبرونه کې ګډون کړی و او نور نشي کولی. همدر صاحب، تاسو ته درځو د خټک صاحب څرګندونې مو واورېدې چې دا داسې یوه لوبه ده، پټاو ښکارا په یو ډول باندې نه غواړي چې روابط هم ډېر ښه شي او وضعیت دغسې کړکېچن وي، څوک له دې ګټه پورته کوي؟ د سیمې هیوادونه او که نړیوال کوم ابر قدرتونه؟
ګوري، پاکستان چې څنګه رامنځته شوی دی، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې اوس خدا شاهدي په خپله د پاکستان جنرالان او سیاسون هم ورکوي چې د مستقل هیواد نه و، د پروژې په شکل باندې رامنځته شوی و، تر څو د شوروي اتحاد په مقابل کې دلته یو صدر راشي یا حایل شي. او د دې تر څنګ هغه نړیوالې پروژې دلته چې دي هغه تطبیق شي، نو هغه سي هم وشول. د افغانستان جهاد مسله وه، او تر هغې وروسته ځینې نور مسایل وه. اوس د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې پروژه تر لاس لاندې ده چې پاکستان تر ډېره حده پورې کوښښ کوي د دغه اقداماتو په ترسره کولو کې چې دغه پروژه هم ترلاسه کړي. نړیوالې ګټې شته دي، نړیوالې لوبې شته دي، نړیوال انټرست یا علاقه په دې افغانستان کې شته دي، ځکه افغانستان د تیرو 15 کالو د کومو جنگونو په وجه باندې چې دی هغه اصلي مدنیات چې دی هغه اصلي ذخایر چې دی وبخې هغه خام مواد چې دی هغه تر اوسه پورې هم د صفات دي. نو د منطقي هیوادونو په ځانګړي توګه چین، روسیا او غربي هیوادونه ډېر لیواله دي چې د دوی دغه ذخایرو ته لاسرسی ولري. په ځانګړي توګه چین کوم سرمایه ګذاري چې په دې منطقه کې کړې ده د سیپیک او یو سرک او یو قمربند له لارې همداراز په افغانستان کې په ځینو معدنونو کې چې سرمایه ګذاري په دې تیرو شلو کلونو کې کړې وه یا په دې اوس کې چې په شمال کې کړې وه، په دې ټولو علاقه دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. د افغانستان دغه سیمه چې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او د شرقي آسیا تر مابین دغه سیو پل دی، دغه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو دا لوبه هغه د انګلیس د وخت نه، هغه د شاه زمان د وخت نه را شروع ده، همدا چې بیا را واخله د امیر عبدالرحمن خان، بیا د امان الله خان، بیا دغه چې د کمونستانو تر اتک پورې، بیا د امریکانو تر اتک پورې، تر اوسه پورې دغه کیسه هم دغسې روانه ده. د نړیوالو او د منطقې د هیوادونو افغانستان کې شته ده.
مومن صاحب، تاسو تر څو د دغه لغوس چې وضعیت رامنځته شوی دی له اقتصادي پلوه په افغانستان کې طالبان چې وخت رسېدلی تقریبا څه باندې 2 تیریږي، افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پاکستان هم په خپله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان چې یو د ډیر ستر سیاسي بدلون تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی، افغانستان د ستر سیاسي بدلون ښکار شوی. دغه وضعیت په پام ډیر زیان دغه اوسنۍ وضعیت یا هغه ترنګلی اړیکې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته کیږي، ډیر زیان له اقتصادي پلوه افغانستان ته رسیږي که پاکستان ته؟
ډیره مننه. زه فکر کوم چې دلته دوه ډیر مهم شیان رامنځته دي. موږ په خپل د افغانستان د سوداګر که د پاکستان سوداګر دي که موږ یو، موږ د سیمې د تجارت په هکله فکر کوو، د دې تاوان سیمې ته رسېږي. یعنی زه په فکر کوم تاسو ګوري د کراچي ته چې زموږ څونه موټران راتلل، په دې کې د پاکستان ترانسپورت سټېشن په دې کې خپل کاروبار درلودي، هلته د خلکو روزګار و، په تورخم کې د خلکو کاروبار و، په کراچي کې د خلکو کاروبار دی. دا کاروبار نن نه ورځې کېږي ولاړ دی. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه چې د دې تاوان هیڅ چاته نه رسېږي، نه حکومتو ته رسېږي، دا پر عام ولس باندې تاثیر دی، که د پولې آخواته دي که دې خواته دي. په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان د میوو موسم دی، افغانستان ته به تاوان زما په فکر ډېر ورسېږي. په دې خاطر به افغانستان ته تاوان چې زموږ د دې خوا د میوه وختي څو میاشتې بعد به د پاکستان میوې دلته راځي، هغه عامو غریبو بزګرانو ته د دې تاوان دی، دهقانانو ته تاوان دی، که د ترانزیټ مال دی، په ترانزیټ کې هر څونه ډیرنشن راځي، دا په خپله پر مال باندې لویږي، مال قیمت کېږي، قیمت کېږي، زور یې در ولس خېږي.
یو ستونزه یا یو انتقاد چې موجود دی چې هغه د بزګرو او د باغلرونکو هغه دا ده چې په دا تیرو شلو کلونو کې سړې خونې ډېرې جوړې نه شولې. که چیرې په افغانستان کې سړې خونې جوړې شوې وای، ممکن تر یو حده پورې د دغه ستونزې مخه نیول شوې وای چې اکثره تازه میوې کله چې لاره بندېږي خوسا کېږي په سړو خونو کې به ساتل کېدلې، کله چې وضعیت ښه و یا قیمتونه یا بیې لوړېدې هغه به بازار ته راوتلې. ولې په دې برخه کې لازم کارونه شو؟
فکر کوم دادی داغه وخت چې د زراعت وزیران مقرر شوی دی، ټول به په خارج کې په خپل بنگلو کې بناسي او په خپل میلو باختي، دا باید وغو سپشتنه وکي. دا شل کال چې انت تللی و، اوس هم زموږ دغه دی، اته موږ طبي سره سړی خونې نه رو، تالنګ موږ ته نږدې دی، د شمالي دغه په سر کې واقع دی، حضرت دردا د آلته لکه په نورو مملکتو کې چې دغه سي د جې سړو خونې استفاده کې نه ته د جې سي استفاده نه کوي. دا نن ماته یو چاول وای، ماته مزه کرا چې ترته سړي خونې ځکه ملک پیاز وو په یا پونی یا په تلويشت افغاني یو من دی، یا په دې شغونه یو من 1 کیلو پیاز دی. دا اوس په ترکیه کې یو کیلو پیاز تقریبا 50 سنت وو. موږ نو څه کولای چې دغه زموږ پیاز ترکیه ته په دې خاطر ورسو چې موږ د ترانزیت اجازه نه لرو، چې ایران خپل پیاز لري، هغه خپل یې غاسي، زموږ ته دومره سرټیفیکټونه غواړي چې هغه په یو مملکت کې هم نشته. موږ خو یو وخت نه ده، ولې زه فکر کوم دا ستاسو انتقاد پر ځای دی. د افغانستان په هان چې ولاړل د افغانستان سره کومه پاوه کړل چې اوس ټول په خارج کې ناست او دا غوډه نظریات راکې چې کاش کې دا جوړ شوی وای یا به دا جوړ شوی نه وای. زه خو هم د افغانستان وایم، ځکه هغه سوځي چې ور پر بل دی، اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي ستونزه ده، خلک پوهان دا جولاله یو په بل پسې څوک په تیارو ځړی دی، څوک په چیشي ولاړی، دا جولاله د مجبوریت اساس و یا هر څه چې و. ولې زه فکر کوم چې اوس هم هی چار وخت اوبو ته ونیسه تازه دي. اوسنی حکومت باید کوشش وکړي چې په هر کم کې د طبیعي سړو خونو څخه په سالان کې باید کار وکړي. نورې سړې خونې په افغانستان کې اول د زیربنا برق دی، برق چې په افغانستان کې وي چې په بل ځای کې وي، او موږ خپل برق کونه لرو. موږ به مثلا په قلات کې چې موږ سړکونه جوړوو، په کلات کې چې جوړو، په سمنګان کې چې جوړو، په ولسوالۍ کې هلته برق ته کم دی. موږ باید د سولر سیستم څخه موږ باید سړې خونې جوړې کړو، او دا ډېر زودي همکار موږ ته هم افغانستان در کلک در دغه نیولې درستونه نیولې دي. کدا نور چې زړه یې غواړي هغه کوي، چې زړه یې غواړي نه کوي. چې زر ورته چې وروره یو سړکونه را جوړه کړه، سړکونه نه جوړي. شل کاله چې دلته نور کومکونه راتلل، هغو خپل ځان ته انګارونه جوړول، او خپلې هغه پروژې چې راتللې هغه خپل پنه په استعمالولې، یو هنګر به جوړ کی، بل شی به جوړ کی. یعنی دغه څه لکه تاسو مخکې شرط زاست خبر ته چې په شل کال کې د افغانستان د زراعت میکانیزه کول د پاره جنگ هم دلته وجود لري، دا لوی لامل چې نه کیدی. او بل خدا وجهه چاته وجود ډیره هیڅ نه ده کړی. د افغانستان خلک په نورو کارو سره اخته و، دا وکه هغه وکه. اوس د افغانستان خلک خپل اقتصاد ته ګوري. موږ پروسه شکل پر د خپل اقتصاد باندې 2 میلیارډ ډالر تقریبا صادرات درلودل. هوایی دهلیز مو فعال دی. دغه ستونزه لکه اوس د تورخم په بندر کې رامنځته شوې ده. دا ستونزه موږ په هیڅ بندر کې نه درلودلې. د نورو بنادرو سره موږ مشکلات نه لرو. ارزو می دغه ده چې دواړه حکومتونه یو ځای سره کښینی، او د یو ښه تضمین خاطر باندې دغه مشکلات د پای ته کښېږدي. نن تاسو ګورئ دا یو خبر ته کوم، نن دا شی درې لکوم، دا نه درې لکوم. اوس پلانټ مشینری ده، پلانټ مشینری دی بند کړی ده، د دغه د فابریکو د فار سامان. ایا دا په کم قانون کې چې د پلانټ مشینری باندې دا باندې خورو خپل سرحد دي، موږ نه درته وایي چې شی مې پرېږده. یوازې افغانستان خپل تقریبا 40 میلیونه دلته انسانان ژوند کوي. د دې لپاره ضرورت دی موږ آسیایي میانه ته خپل بعضې مالونه د ریکسپورټ په خاطر، چون آسیایي میانه فاصله د خلیج هیوادو سره لږ دی یا د نورو هیوادو سره. دلته زموږ صادرات ته، زموږ صادرات نورو د شاوخوا د منطقې ملکونو ته شته. ولې دا نشته موږ درته وایي چې ته خپل سرحد ته ته، زه به هم خپل سر ته ځم. موږ نه وایو چې د مملکت هیڅ اقتصاد موږ سره تاوان شي. ولې دغه عمل چې سوی دی، دا زه فکر کوم د پولې اخوا او دې خوا ته دواړه، خصوصا دغه علاقې چې دلته مسلمانان ژوند کوي، که تورخم دي که پېښور دي، عام خلک، عامې تجاران، عامې ترانسپورټران، عامې زراعت والا
زیان دې ته رسېږي،
مشکل سره مخامخ
دي. مننه مومن صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. تاسو هم کولی شئ چې له میلمنو خپله پوښتنه مطرح کړئ. زه د تلیفون د واتس اپ شمیره ده البته کولی شئ در سره ثبت کړئ. په وړیا توګه سره تماس نیولی شئ 00-2-2-1-2-4-6-0-1. تکراروم 00-2-0-2-1-2-4-6-0-1. دا مو د واتس اپ شمیره ده. کولی شئ چې سره تماس ونیسئ او پوښتنه لرئ، کولی شئ چې له میلمنو یې مطرح کړئ. او اوس په لاړ شو سیمې ته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرهاد شینواری هم را سره وصل شوی دی. شینواری صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. موږ د تورخم دروازې دواړو غاړو باندې خبرې وکړلې، البته له سیاسي، اقتصادي او مختلفو اړخونو. تاسو یو تصویر راکې چې اوس هلته وضعیت څه ډول دی؟ مهرباني.
ډېره مننه ستاسو. داسې چې زه پرون په خپله باندې لاندې تورخم ته ورغلی وم، هلته کې لومړی خدا ده چې څومره لارۍ ولاړې وي، یا هلته کې د مالونو کوم ډک ګاډي ولاړو، دا بیرته لنډې کوتل ته لیږل شوي. هغه تورخم یو مصروفه لار او دروازه چې پاغي باندې با شپه ورځ ګاډي افغانستان ته پورې وتل، پاکستان ته راتلل، بالکل نن سبال ته مکمل خاموشي ده. او دغه د تورخم چې کومه علاقه ده، دا د پاکستان پوز په خپل کنټرول کې اخیستې ده. په تورخم کې دې اړخته د پاکستان د کسټم دفترونه، دغه سې د انتظامی دفترونه، او دا هر څه چې کوم دي تړلي پراته دي. او په دې لار باندې د تیرو 9 ورځو راهیسي امپورټ اکسپورټ، او مطلب چې دغه درآمدات او برآمدات نه دي شوي. او یوې اندازې
دا چې شنیوارې صاحب په رسنیو کې ویل کېږي چې په سلګونو خلک د دروازې دواړو غاړو ته بند دي، په سلګونو په خوراکي موادو بار لري بند دي، یعنې داسې نه ده؟
بالکل، دا څومره په رسنیو کې چې مین سټریم میډیا دا او یا هم ټولنیزو رسنیو باندې کوم ویژوالز راځي او دغه تصویرونه یا ویډیوګانې، دا دوی فایل فوټیجز لیا پخوانی تصویرونه او ویډیوګانې دي. زه په خپل باندې څو وارې په دې تیره یو باندې کې تورخم ته لاړم. په تورخم کې څوک نشته چې کوم د ناروغانو ذکر شي لیا د مسافرو په لنډې کوتل کې. البته تر خواوشه نوی لیا سلو پورې داسې کسان موجود دي چې هغوی په یو مسجد کې په لنډې کوتل جومات کې دیره شوي او د هغوی دا وس نشته چې هغوی بیرته پېښور ته لاړ شي، دلته ځان دپاره هوټل ونیسي او لیا هم داسې په چمن باندې لاړ شي. بالکل په زرګونو کې دغه شمېره نشته. خال خال په جوماتونو کې دغه افغان وګړي پراته دي او پرون ورسره ما په خپله خبرې هم وشوې. هغوی ته په دې جومات کې یو څو ورځو دپاره د خیبر انتظامیې خواړه ورکړه، بیا هلته کې چې کوم مدني فعالان دي، ځایي خلک دي، دوه وخته ډوډۍ هم ورکوي، چای هم ورکوي. په هغې کې بیا داسې یو څو ناروغان هم شته دی، خو دوی هم اوس دا اراده کړې ده چې دوی هم پېښور ته ستانه شي او داسې د چمن لیا په کومه بله لار باندې افغانستان ته واوړي، ځکه چې دغه دروازې مطلب دی چې ډېر کم امکانات دي چې ډېره زر خلاصه شي او مطلب دا خلک هغې غاړې ته پورې وځي. نو ډېر کم خلک په لنډې کوتل کې دي.
همدا پوښتنه ما کوله، یعنې د دې څرک نه لګېږي چې دروازه ډېر ژر پرانیستل شي؟
بالکل دا پته نه لګي، ځکه چې د سپتمبر په 10 نیټه او 11 نیټه باندې په تورخم دروازه کې د دغې کشالې نه پس په لومړي وار باندې سره د پاکستان امنیتي ځواکونو او هغې اړخ نه افغان چې کوم واکمن طالبان دي هغوی سره ولیدل، خو یو بل ته یې ګلې شکوې هم وکړې او یو شمېر موضوعات او غوښتنې یو بل ته کېښودې. خو البته د تورخم دروازې په خلاصېدو باندې سره متفق نشول او هغه دواړه ملاقاتونه چې کوم هغه د بین څه نتیجې پای ته رسېدلي دي او هم کوم لوی پرمختګ نشته په دې کې.
مننه کور ودان د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د وروستي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مخکې وویل اوریدونکي هم کولی شي تماس ونیسي او خپلې پوښتنې یا خپله پوښتنه مطرح کړي. له میلمنو یو اوریدونکی دی، رواب اخلو. بلې مهرباني، ځان راوپېژنئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. بلې
مهرباني.
هم در صاحب خبرونه ته راغله، ستاسو پوښتنه لري او له چای لري. مهرباني.
مننه. بس خاطر سر دیر واضح ہوئی ہے لیسے دا یو لوبا دا واسی ہے نه افغانان او دی کرخ نا غاڑا پختانه دی دی قربانی دی نو دی که خونفر سو ویس ویل نستاوین ویل سی طالب ام عمل تاو او امریکا ام عمل تاو او جنگ تا سر پندل کرات دل کرن نو جنگ که خوام دا عمل کرانه دو ولس پاره دا سندی یتیمان و شرکتی نوال سی تولی دا ولی پختانه دغه کاکړ صاحب چې کوم ویلي دي دغه افغانانو د نیولو په باره کې کنه همدغه مسله چې پېښه شوله نو هلته هغه هم دا بیان ورکړ. نو اول خو دغه زه وایم چې دا کاکړ قوم له یو پښتون نه هغه سره سمون خوري، پښتو سره سمون خوري، ځکه هندي او پنجابي قوم کې کاکړ شته. نو زه دا وایم چې اکثره خو هر وخت دائمان پښتون او د پښتون له لاسه خوار شوی، د پښتون د افغان له لاسه خوار شوی. دغه مننه.
همدر صاحب نور اوریدونکو هم دی بلې بل اوریدونکو هم راخلو. مهرباني. څوک او له کوم ځمو تماس نیولی؟
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و منو سوریدم. السلام علیکم.
و علیکم سلام. څوک او څه پوښتنه لري؟ مې ربني زر جر
حکیار د ملک برکو مصایبه.
اخ مې ربني څه پوښتنه لري؟ د ملمنو له چا پوښتنه لري؟ خټک صاحب نشته را سره د سیاسي چارو شروع کوي.
ملمنو لرمه یو نظر وړاندې کوم یو پښتون لمرمنو له کوم شي چې وخت راکړي هغه دغه نظر کوم دا و چې دا د مسلمانانو په مابین کې د ګوندیتوب مراسم او حقداري او وسله رحمي دا خو بالکل دی نه دا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زما دې قسم به خدای کوم مسلمانې هغه کامل مسلمان سي چې مجار دین خازا به ملګری دین خازا به کلیوال دین خازا به هم ګوندی نو دا ځکه دا کورونا د سر ګوندیان په فشار کې وایي تر څلور کورو پورې ګوندی نو پاسه دا موږ دې یو سر ګوندیان نو دې ولې دا حقوق مسلمانانو سلفي دا زمان لري نه دا پاک وایي بسم الله الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره دا 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 دونه تاوانونه په ملياردو ډالر شو تاوانونه ورسېدل دا کوم نظر وو او بل پښتنه ملورونه صدا وو چې د دې فائدہ شي چې مخکې دا اول دا کار کوي
مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو لطفا لاندې پښتنه وکي څوک او لکم زم تماس نه ولای
غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مور ځانه
کوچا سب خبر باندې خلک لاس پښتنه مو کوي وکي مهرباني
مهرباني ورځانه تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او پس سلامه پښتنو خدای غد ورځانه چې په افغانستان کې هر وخت پاکستان ظلم په موږ باندې کړی د افغانستان ته توانونه ورسولې دي نو د موږ مالداري د کوچانو په حساب باندې د لاس کال راځاره د دې مخاردار چولې د موږ قوت ضربه ده د موږ دولت چې هر یو دولت دې پښتنو نه کړله او بیا لغنه دراروسته چې کله سیزن د افغانستان شروع شي د پلمې باندې جوړي نو بیا د موږ امارات د موږ حکومت راغلی د پاکستان د پښتنو نه د کړی ا پښتنو کې یو متل د وای د چا چا چرګ وزل یو پښتنو نه کړ اخره مانله سړی ته ورسه د مال نه ټول کې بل نو موږ دایله له اسلامي مې ما امارات نه کوړو چې بیا د پښتنو کې د پښتنو کې کډیا د موږ سره تجارت نه لري باید موږ دوی سره بندر وټولو
مننه
او خپل ځان ته کار پیدا کو
مننه بندر تړل خو ساده کار ده خو افغانستان په وچه پورې ایثار وچه ګیراګیر یو هواد دی کراچۍ بندر ورته ډیر مهم دی ډیره هڅه وشول چې لدغه بندر نه اتکا کم کی
مننه لکه افغانستان چې ایثار د مهرباني ورجان لکه افغانستان چې ایثار د دومره دین ایثار د موږ ضرورت ورته لرو دایم راته لري کدا بیا موږ ته ضرورت نه لري موږ انده تنل
bale bale دا درسته خبره ده مننه کور ودان bale خبر من اوریدونکو نور ټلیفون مکوي هم درس څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل پدې کې ځینې د اخی ګاونډیتوب اصل ته اشاره شوې ده آیا فکر کوئ چې پاکستان د اخی ګاونډیتوب اصل تر اوسه پورې مراد کړی دی
دغه دوستانو چې ټلیفون
دغه د افغانستان ستونزو ته په پام سره چې مثلا نن ورځ ملګری ملتونو چارواکو هر ورځ همدا غږ کوي خبرداري کوي چې ورکوي چې دیش ملون وګلی وګی دی افغانستان خلک په ډېر بد وضعیت کې دي په دغه وضعیت کې نور شخړې هم راپورته شي اې دا د کانډیټوب کوم اصل دی کوم
نوري صاحب په هیڅ اساس باندې د پاکستان د جوړیدلو د تاریخ نه راوخله تر اوسه پورې تاسو وګورئ چیرته هغه حکومتونه چې د پپندۍ او په پېښور کې جوړ کړی دی او کابل ته راډیسان کړی دی هغه حکومتونه سره د اړیکې شې نه ویني معنی دا ده چې پاکستان په هیڅ لحاظ باندې د افغانستان خلک به د پاکستان د اسلامي هیواد یا د اسلامي ګاونډي هیواد توقع نه لري پاکستان یو پروژه و د غر پروژه و د خپل اهداف لپاره ته جوړ شوی و او اوس هغه چې د خپل ګټ او اهداف پالي نو په دې اساس موږ د پاکستان له فکر کوم د غوښ درې او وريدونکو ته تماس نیول او افغانستان نن ملي فساد خلک اوس ودی نتیجې ته رسیدلی چې پاکستان د افغانستان دوست نه دی معاملې کړې د هغار حکومت راغلي دي دغه په سره معاملې کړې د تجارتي مسایلې سیاسي فشار له امله چې دي خراب کړې دي هغه خپل ګټه چې دا غوښته د ترجیح ور کړې ده د مهاجرینو نه د نور مسایلو نه د خو ځبتې په هیڅ باندې د افغانانو استفاده کړې ده نو دا اوس دا د رښتینې تاریخ په ډاګه کې چې پاکستان د افغانستان نه یو ښګاوند نه دی نه اسلامي هیواد دی او نه هم باید پراتونکو چې په دغه سیواد باندې چې لا بده بختل ټول واک د نظامیانو سره د ملکیان ملکی حکومتونو ته چې واک نه لري یو په خپل باندې یو پروژه او ستراتیژي جوړه کړي د ګاونډیانو سره د تعامل په دې اساس باندې د پاکستان د وخه ګاونډیتو هیله کول چې فکر کوم چې دا بغفلت وی او دا به خپل ځان سره دوکا وی او فریب
مننه محمد صاحب اوریدم کې ویل چې د انوار الحق کاکر خپل کاکر دی کاکر قوم لوی قوم دی اخوان وسی دی خوان وسی نور قومونه هم پښتانه دي
حداقل دغه باید دغه اقدامات افغانانو پر ضد ونه کی چې د افغانانو د نیول او یا چې د په وینا اسناد نه لري قانوني د هغه د نیول لپاره اقدامات پیلوي او په زمن کې د سرپرست حکومت د مقصد صدر اعظم پر ورستیو کې ډیره توند خبرې هم کړي څرګندونی او په کراتو کراتو یې د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړي دي. کراش دې ته پاکستان کې هم ډیر ملت پال ګوندونه دي چې د دواړو پولې دواړو غاړو ته د پښتنو د ولس په غم کې دی، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی، بلې بلې. خو اوس چې د پاکستان مقصد صدر اعظم دی، دی خو یو بل رول لري د پاکستان د ګټو په خاطر باندې، څه فکر کوي؟ آیا دی کولی شي دغه هغه اړیکو ته چې قومونه په منځ کې لري د دغسې هغه سیاست کې رول لوبولی شي چې دوی حداقل یو څه نرم شي؟
تمنن اول خو سیاستونه تاسو په پیری زنه غواړم چې سیاست ته ورداخل شم، او دومره به د توه مې چې یو څوک چې در دې مقام پر رسیدي هغه مخامخ هلته په دې هغه مملکت کې هم په ګټسته او شاید یو سر خط ولري خپل ټول شان ولري او ته به ژوند سره دی دغه نه دغه تر سیږي قدرت تر سیږي ولې بیا هم زموږ منهایست یو د په اصطلاح کاکړ چې د کاکړو قبیله هم په افغانستان کې غټ ریشې لري او هم په پاکستان کې غټ ریشې لري، او بل یو شی چې دی د پاکستان د تقریبا د دیش کال چې موږ هلته تیر کړی دی د پاکستان خلکو او د افغانستان د خلکو وقته چې خدمتونه کړی دي، ولې دلته دغه حکومتونه سیاستونه د حکومتونو سیاستونه داسې چې دی هلته خپل یو غټ لري ته وخت یو مشکل اندکترین مشکل پیټی نو بیا دا پر سوداګری ته دا د سوداګری غي یو غټ سوټی دی راخست دی او بالا پر خلکو ته ونی چې دا دی پر خلکو مال کته ک لار و درو دا وک هغه وک تاغه سیاستونه زه فکر کوم نور بل رول و نلو بوی افغان سوداګر هم یقینا درته ویم چې د زموږ وارداتي ترانزیت هله تر ازي چې د پاکستان ډیر غټه منافه هغه هغه ترانزیت کې ده او ترانسپورت په کار دی، بندرونه په کار دی. زه درته وایم چې نن سوداګر و دا یو پلان نه ده، تقریبا د غزمو شتور لس یا جر لس پاچهی چې اوس ته رسیدې په دې ټوله کې مشکل ما دا ځای دی زه ډیر کښم یخچالونه پر هغه خو موږ نیولې و دا یخچالونه هله خراب شول په دې د کراچۍ په بندر کې بره په ګوره بدله شوې ده ټول شان په مشکلات کې. نو زه فکر کوم چې
بله له مومن صاحب سره ملک چې ګمانه ما اړیکه پرې شو هم در سپ تاسو درزو د افغانستان په اړه ډیر ځلې خبرې کیږي چې باید یو اجماع رامنځته شي. مخکې د کورنۍ اجماع خبره کیدله، سیمه ییز اجماع خبره کیدله، او د نړیوال اجماع خبره کیدله په تیر حکومت کې. دغه اجماع تر اخره پورې رامنځته نه شول. اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي کاملا سیاست بل ډول شوی دی. تا نړیوالې ټولنې تر اوسه پورې طالبان حکومت په رسمیت نه پیژندلی دی. سیمې هیوادونه چې وایي موږ طالبان سره ښه اړیکې لرو، د چین، پاکستان او ایران په ګډون هم هغوی له دې ډډه کړې چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. له دې مخکې ډېر ځلې ویل کېدل، پاکستان ویل، ایران ویل یا چین ویل، چې یو باثبات امن لرونکی افغانستان د دوی په ګټه هم ده او د سیمې ګټې هم تامینوي. ولې افغانستان ستاسو په نظر اول دا پوښتنه چې اوس آیا نسبی امن ته رسیدلی دی؟ آیا کېدای شي چې افغانستان دغه اوسنی فرصت نه په استفادې سره د سیمې د هیوادونو هغه ګټې لنډمهالې اوږدمهاله ګټې اقتصادي او نورې هغه چې روا ګټې دي هغه تامین کړي؟
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې چې کوم تغییر دوه کاله مخکې راغی هغه هم د سیاسي عجولانه تصمیم او پلان او یو کار و چې وشو، او په دې تیرو دوه کلونو کې هم په داخلي لحاظ باندې یعنی په کور دننه دغسې یو مشروعیت چې د خلکو ملاتړ ولري، یو قانون ولري، یو حداقل د افغانستان دغه قومونه او پرګنې په هغې کې استازیتوب او نمایندګي ولري او د خپلو قومونو سیمو او ولسونو په نمایندګۍ باندې خپله خبره تر ملت پورې او تر لوړو مقامونو پورې ورسوي، داسې څه نشته دي. له بده بخته کوم اوسنی وضعیت چې په افغانستان کې دی هغه دغه د تیرو پنځه څلوېښتو کلونو کومه لړۍ چې د هغې وکړۍ ده، نو په دې اساس باندې چې چیرته په افغانستان کې
همدرس د سیمې هیوادونو تکمن وګورو په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د دیموکراسي په لحاظ تقریبا یو بیلګه و. شاوخوا منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا مستبد رژیمونه دیش کاله یا شل کاله ولسمشران ته د ټول عمر لپاره دی. د چین وضعیت هغه ډول دی، د ایران وضعیت هغه ډول دی، پاکستان یو له نسبي دیموکراسۍ نه برخوردار دی خو بیا هم پوز ډیر قوي هغه لري. یعنی دغه شاوخوا د افغانستان جغرافیه کې هیوادونو ته په پام سره دوی غوښتل چې افغانستان امن وي، دا ورته مهمه نه ده. ممکن د غرب لپاره هغه د ملګرو ملتونو استازی د سرمنشي استازی ویلي دي چې که چیرې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي دا ډیر غربي هیوادونه یې مطرح کوي او دا همغه هیوادونه دي چې اوس هم د افغانستان د بشري وضعیت د قابو کولو لپاره دوی میلیاردونو ډالر مرسته کړې ده، نه ګاونډیو هیوادونو نه نورو هیوادونو. نو که دغسې وي افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده، د دوی لپاره څه مهمه ده چې څوک وخت رسیدلې دي؟ ولې بیا هم دغه ډول ستونزې راپورته کیږي لکه څنګه چې موږ شاهد دي تورخم شخړه؟
خطر ډېر د هدف پوری د ځینو متخاصمو هیوادونو ګټي چې دي هغه په جنجال کې، هغه په یعنی جنگ کی او هغه په غنافشی کې چې دین غښتې دي. ډېر گاونډیان به تر ډېره د پوری کوخه وکړي چې خب یو سونامیز لاره ونیسي او یو ډیپلوماټیک او هدي اخل هغه مداخله بنه کوي، لیکن ځینې هیوادونو هغه پالیسی داسې جوړه شوې ده چې هغه د مداخله پر اساس باندې ده. نو که هر ډول حکومت راشي، که هر ډول قراری راشي، که هر ډول ډیموکراسي او ولسواکي راشي، د دې هغه ګټي چې دي هغه نه تضمینېږي. په دې اساس باندې د دې هغه پالیسی چې راغله نقشې د افغانستان کې، نو تاسو اوس ګورئ چې داسې اوازې دي
چې په افغانستان کې یو مقتدر حکومت، اقتدارګرا حکومت دې په ګټه نه دی،
په هیڅ صورت باندې د دې په ګټه باندې نه دی. تاسو مخکې د دیموکراسي خبره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې منطقه کې د دیموکراسي چې و بې نظیره و. نو تاسو وګورئ دغه تغییرونه، مثلا امیر امان الله خان په وخت کې لس کار راغلل، موږ ولیدل چې بیا یو سل اتیا درجه تغییر شو. همدغه سې دا د 1930 کال نه وروسته د دیموکراسۍ لسیزه موږ لرو، موږ وینو چې بیا څومره یو افراطي تغییر په دې کې راغی او دغه شل کاله وروسته. نو په منطقه کې ځینې هیوادونه چې لري د دې زغم نه لري چې په منځ کې دي دغه سې یو شی رشد وکړي چې هغه دوی ته تری خورېدلی شي، دوی ته ورسېدلی شي، دوی ته هدیا خلاد دوی ګټې متضرر کولای شي. نو په دې اساس باندې دوی کوښښ کوي چې همدغه سیمه تر خپل نفوذ لاندې او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. همدغه ده چې جنجال تر اوسه پورې په منځ باندې.
مننه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومن هم بیرته سره وصل شوی دی. مومن صاحب، تاسو دغه خپل ستونزې د سوداګرو او نورو د طالب چارواکو تر وګونو حتما د سویلې دي ورسره بناست وي، څه ژمنې در سره شوي یا څه کوم څرک لګیږي چې دغه جنجال به ډېر ژر هوار شي؟ بله مومن صاحب،
اورم صاحب. بله مهرباني،
زما پوښتنه به مهمه نه اوریدلی.
بله بله پوښتنه. موږ کوشش کړی چې موږ هغه په سلای مراتب مراتب موږ په لمړی سنځه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په خونی سره او بیا د خارجه تر د وزارت سره موږ یقین د تایم د مخه موږ ورور یو څو شانو ته اشاره وکړه. موږ په څو شانو باندې اعتماد لرو او پر دې اعتقاد دی چې د افغانستان د خلکو د حقوق او حقوقو څخه ان شاء الله زموږ هم وزارت تجارت او هم وزارت خرجه پټله کې دفاع کوي او ورته ولاړ دي. دا موږ په عمل نه دل دي. تقریبا یو کال د مخه یو مجلس چې موږ په دغه کې درلودي، په دلیل درلودي د پاکستان ځینې چارواکي راغلي و. یعنی زه یقین لرم د افغانستان د خواته خداسې هغه ته خبرې وسولې چې درځو سره په هیڅ وخت نه وسوي.
یوه دغه وخت په لرو خبرونه
ته چې دا تجارت ولی موږ غواړو د افغانستان سوداګرو خواسته چې څنګه وکولای شو چې دغه چې
چې دا مشکل باید نور د پای ټکی عمومي او په سرحد کې دغه رقم مشکلات یا په پوله کې دغه رقم مشکلات دا د افغانستان خلکو ته او د پاکستان خلکو ته مشکلات لږوي، فقر راولي، بیچارهګي راولي، او پر موږ باندې به هم آسیایي میانه نور هیوادونه او هم د جنوبي آسیا هیوادونه نور به دغه قطعه چې موږ یې د تجارت او ترانزیت لپاره استعمالو دا به یو بې اعتباره منطقه دی ثابتوي، او دا به د دواړو اقتصادو اقتصاد په تاوان وي. موږ به داسې کو چې موږ به د نورو د اقتصادي ودې دپاره کار کوو، او دغه دواړه ملکه به د اقتصادي پیشرفت ته پاس پاته وي.
کور ودان مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونی سرپرست یونس مومند، د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد، د سیاسي چارو شنونکی افراسیاب خټک، او دغه راز د خپل خبريال مشال څنګه البته خبريال فرهاد شنواری څخه مننه، او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نن د تورخم د دروازې د بندېدو نه ورځې پوره دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ کړکیچ تر اوسه نه دی هوار شوی. ویل شوي چې څو ځلې خبرې شوي دي، خو تر اوسه پورې لانجه لا په خپل حال پاتې ده. د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام مانو ریاس نوري مخته یو وړ بله خپرونه هم بیا د ازادۍ په څپو کې ده. په څو شېبو کې زما همکار احمد جعفر احمدي مختوري مننه.